پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نو راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالی محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مال پاسوال محمد وای صمیمی ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر په څو نفر په کوم امیر اورده ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي، او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده چې همکاران هم زموږ سره په ډیرو برخو کې په عملیاتو کې برخه درلوده. په وای ضربو کې
د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قاتم لاټړ مموریت هم په هوایی برخه کې ونډه اخیستې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپل ملګرو ته د مرګ ژوبله د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د 2 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواوو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پریږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون وویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په آزادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ایرنا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړی ده او د دې برخې ټکټ 3 ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړی چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیواد دوه یوه جوړه مارک پرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 5 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 میلادي کال د اکتوبر پر 4مه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سی و. یو چارواکی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخ کې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساس موادو د انتقال پروسه باندې بشپړه سي. دغه لږ د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود را افزایش بدهند، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حاصل می کنیم.
په نړیوالو مسایلو کې به د ایران په اړه یو راپور واوري. ایران هغه دوی استرالیایی بلاک نیکون لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولی وو خوشی کړی دی. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړې سوی، نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روش دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختمی، اولادونو به مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غسلې په دې مردار شي به مور کول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه یم، اتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی له ازادي راډیو سره اوسه. زموږ غلاله زده راډیو ری دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونه کې ویلي دي چې ټاکل شوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د انتقال د حساس انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زموږ همکار فیروزه زی ورغلې و. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه جانې، خبرونه شرغ لیک تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د وزارت مننه فری بجانې، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن به، یعنی د میزان میاشتې په تیار لسمه سمه ده، د ټول افغانستان د تلور د ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخ کې د رائے د لپاره تللی و. د کابل نه البته نن به بشپړ شي. تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه 22 ولایتونو مواد را رسیدلي دي او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د 21 محلونو یوی زره محلونو د ډیوایس فرمول نتایج را رسیدلی دی او مرکز البته د سروار سیستم په انتقال شوی دی. وی وایي چې مونږ تر دې د منی ځوانې د تقلبی او غیر تقلبی رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظر یو یا په تمه یو چې له ټول ولایتونو نه مواد کابل ته راورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړه د میزان میاشتې په وویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې را سره شریکې کړلې. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په ورسو یو بل امنیتي مسله ته د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حمله د ډیره دو خبر ورکړی دی. د خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړي او هرکله یې کړی دی. جزئیات له ناجی صاحب څخه.
ډیر مننه فریبا جانی. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې. خغلی سپیر له یوې پوځي څخه د راستنېدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر
به حمایت از امنیتی افغانستان قرار داشته باشن. همکاری ها و
محترم اوریدون کو د زینو تخنیکی ستونزو لکبل از موږ په اړیکه کې مشکل دی او نس کولای چې په سماتو کې دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډیرې دوه خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. تر څو چې موږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجی صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې لکه بلای چې زموږ اړیکه سم نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یو مرکه در واورو. په همدې ارتباط ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلې باري آرس سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخته ځي، دا کلونه کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزادی کی خو بیرته دا بیا یعنی اونده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیره شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر اغیز نه لري؟ نو هلته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي.
شک نسته دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ سي کله ډېر سي، کله ملکي تلفات زیات سي کله د طالبانو دا زیات سي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي. دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا سي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کېږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
افغان پوزی کارپو باری احرزو
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو زموږ غلاس ازادی رادیو او ریاو پا دی برخه کی بالا وصل وصل خطر دی محل ده افغانستان اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریبه ځمکه کې جوړېږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري. نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنۍ معیاري کارخانه وي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یوه میاشت وخت ونیسي. د بامیانو ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380,000 ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی محمد وایي په بامیانو ولایت کې په 18,000 هکټر ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي. دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 110 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده. د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 85 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ 88 پوله، زر هندي روپۍ 1,200 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلم. ایران دوه استرالیایي بلاک لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر اظهار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو تر اوسه خبرونه ته شرغلي که په سر کې تر توس چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکړي چې دي.
بله، دا هم دا موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو د خوشی کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار، چې دا جوړه خوشی کی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیسټ د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
مریدل چې ایران هغه دوه استرالیایي بلک لیکونکي چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشی کړی دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس ورسېږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره پاکستان ته د طالب پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستې چې مهم ټکي را سره شریکوي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د طالبانو یو 12 کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سر مقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېرې بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخې سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوي او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربند د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوی خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوسی.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چیر مو دا خبرونه نه اوریدلای کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ایم بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه چې تاسو خبر اسنن په افغانستان کې د ښوونکي ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هیلمند دی چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکو د ورځې سره برابر ده چې هر کال په پلازمېنې کابل ولایتونو کې ترې لمانځنه کیږي. اجمل تورمن چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واورېدلې، د کابل په سټوډیو کې د یو په دې اړه مشته جزئیات راکوي. تر مصب خبرونه ته شرغلې.
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخي نن د کابل په غازی لیسه کې ښوونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او دغه شان د ژوند د ښه کېدو په هدف په یو شمېر لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو کار کوي. ښاغلي بلخي په اوږدمهالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د ښوونکي د ځای او ورته د درنښت خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د ښوونکو موقف ته هم زیان رسېدلی چې بیرته باید خپل پخواني حالت ته ورو. خاغلی بلخی پلان محالو پروګرامونو کې د خونکو د ماشونو د لوړیدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ویل چې دوی په وی طرح کار کړي چې باید د خونکو ماشونو لوړ شي. هغه ویل دا کار باید مخکې شوی وو، خو انتخابات شي او ملي مسله و دغه چارې لزان سره مخ کړه. خاغلی بلخی ویل هیلمند دی چې د نوي حکومت پر راتګ سره لومړیتوب هم دې مسلې ته ورکړل شي.
انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همی باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان خونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل، زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د خون په ګټه نه دی ځکه چې د جوړولو وس نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړی چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمهالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 92,000 جریبه ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان خونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابره ده. افغان ښوونکي تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن دوستان، اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
جنوب خپلواکین د داسټ سوالایت د قلاینو د مرکز نی هړی کې نیولې دا بلا کال مخکې مو د نړۍ د هاغړې یو د ګرځوش کې متاسفانه او سات وا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رغو دی او بشته او د فلاس افغاني اقو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې او د ډیری کې متاسفانه مشته مل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. دا چې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او 15 کسان ور په غاړه دي، دا غي نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، لکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده، تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د سرګات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واکه طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي یا پاکستان د صبرونه کوي، شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره خدمات شي، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. په دې څنګه د افغانانو سره، د دې څنګه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه، دوی د افغانانو سره راخېته، د افغانانو جین کې لاس اچولې، د افغانانو سره چین، د افغانستان پر حال ورهمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا غستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستولې وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره یې شریک کړي. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې ستاسو شکایتونه او ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واورېدلې. لا خبرونه مو ادامه لري. کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ، زموږ خبرونه هلته هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. په کابل کې 12:10 سو یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیه قمندان وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلودله. په غور ولایت کې بیا چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال وایي چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل شوه او 23 بجې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان فوجیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار تړل شوې ده. چارواکي وایي چې د ورښتونو او سیلاب په نتیجه کې دغه لار د نن سهار د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندان څخه خوشې شوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 5 میلیون ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د 4 امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. مایک پامپیو شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهریت لویدیځ ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوسم اونیز پروگرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دي چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دل نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې د افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 4 قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 4 کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خېټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې 3500 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راست شوی کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شکې 14 کسان نیولي دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونه ورده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل.
دا عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موهید دا میزان دا میاشت پر لسمانیتا آزادی راڈیو تو ویل چی دا نهی ویشتو پیخو پتراوی ودیش کسان میولی او بیاد دی مرکز دا ابتدایه او استیناف محکمو لخوا لشپاگو میاشتو چخنی ولی بیا تر شپارسو کالو پوری پا بند بندی محکم شویدی. دا یدونی ورده چی امنیتی ادارو پدی ورستوی که دولس نور تورن کسانم میولی او تر حق ورستای عدلی او قضایی مرکز تا معرفی کردی.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمی پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که سات د پر دو سات د ساته خوب هم کې بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټیوالې نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده، نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي د اقاتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمېر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. له دې جرمي اقتصاد سره مبارزه به د راتلونکي حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. له سولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمي ډلو څخه پاکې کړو. موږ به دا هېواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه شپږ میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. له دې پیسو څخه یوازې یو میلیارد افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور ده چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او موثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي. په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وشي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشې موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشې موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایا سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فراه ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فراه ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فراه ولایت د ناامنو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فراه ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
ساش کال کښ ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د انور ولسوالۍ د راکنه موږ چې پل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک یې تر پروش کال پورې وړن کال ډېر و. غزه چې دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو ورور ده، خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راست. په بالابلوک منطقه کې خاص دغه تاریخ دي، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړل کېږي. له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بل کې شاور دی وکړي یا نه ورسره کېږي. چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمې چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1398 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست دا مني چې سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 رقم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمېر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډمهاله او اوږدمهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحق قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځته راځي که ځینې بېخوبیګانې چې دی دا ګزاره اوسېږي، بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بېخوبي وي دې ته ګزاره په اصطلاح باندې ور کېږي، او بل چې دی فرضمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دي ته ور کېږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بېخوبي ورته ویل کېږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کېږي. پر اوږدو کسانو کې بېخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي. د څه شي د وجې ځینې دې ته چې د بېخوبي ورته پیدا شوې ده.
روک د کسانو باندې د بېخوبي ناوړه اغېزه څه ده؟
ناوړه اغېزه خو د بېخوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه یې ضعیفه کیږي. دا مسایل مابین ته راځي، روزمره کارونه خپل نشي کولی، نشي د بېخوبۍ د وجې ځینې
اوږد مهال کې. نو د بېخوبۍ له امله معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي. په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي، نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي، او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي، او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامېږي. او کله چې هغه مواد یې نه پیدا کړي، دوی همدغه ترتیبه سرګردانه، بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي، ورته سردردي ورته پیدا کیږي، ورته فردن بحالی پیدا کیږي، روزمره کارونه خپل نشي کولای، توجه تمرکز نه وي.
اول ډاکټر صاحب، دا نشه د بېخوبۍ لامل ګرځي خصوصا په روږد کسانو باندې؟
نشه تر نشه پورې فرق کوي. اوس موږ تاسې نشه هر یو ته نشه ویل کیږي، الکولیس ته چې الکول هغه کوي، هغه ته نشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالوي یا فرن چرس استعمالوي، نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي، هغه یو اندازې پورې فردن. بعضې مواد دي چې هغه استعمالان دي په وجود کې، او بعضې مواد دي چې هغه د سیو ډپریشن ونې ته ډپریزان تاثیر ځان پر لري، لکه یو د هغې ځینې فردن اپیوم دي، اپیوم چې دی یا فردن خپله هیروین دي یا مورفین دي یا د هغې مستحضرات دي، دا په خپله چې دی د درد ورکوي د وجود ځینې او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسیږي، دوی سرګردانه ګرځي. الکول چې دی خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بېخوبۍ دوی ته رامنځته کیږي؟
بېخوبۍ د دوی چې دی په چې نشه ونه کړي او په عادي حالت کې اوسیږي، دوی ته بېخوبۍ پیدا کیږي.
څومره بېخوبۍ رامنځته کیږي؟ مدد مشخص ده؟
مقصد دا ده چې هر انسان کې بېخوبۍ فرق کوي. نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بېخوبۍ پیدا کیږي. ورته نو بېخوبۍ ځینې معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي، که یو سات دپاره دو سات د ساعته خوب هم کی بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي، د موادو دپاره سرچ کوي، مواد پیدا کوي. نو دې له وجې نه ورور ورته بېخوبۍ ورته پیدا کوي.
بېخوبۍ کوچنیانو باندې څه اغېزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي، او سبب د ماشومانو کې د جسی او حالت مابین ته راځي چې فرد مال استراب خواته ځي، استرابی حالت مابین ته راوړي. او په میندو کې هم چې دی حتی د ډپریشن سبب کیږي، ځکه چې د ډېر بېخوبۍ د وجې ځینې د دوی چې دی دماغي حالت چې دی ښه کار نه کوي. بیا
ځینې کسان بیا دغه ماشومانو ته ځینې مخدره توکو ورکوي یا ځینې داروګانې ورکوي، آیا بېخوبۍ لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته؟
د احتیاط سبب کیږي، د بېخوبۍ سبب نه کیږي ورته، ځکه چې په خپل هغې کې خوب شته کنه، یو آرامش ما بین ته راځي، یو ریلکزیشن ما بین ته، هغې خاطر خوب ته ځي. او د احتیاط سبب کیږي، که چېرته زیات وخت دپاره استعمال شي دوه درې هفتې، نو بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قریشي سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخکي پاپړ خرڅول، او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پوري ګټه وټه درلوده. خو کله چې موتاد سو نه کاروبار ځنی پاتې سو، او اوس ته بل د لاس ګټه ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، په جړغونې आवाज وایي: وړو ماشومان مې په مزوکو کې کار کوي چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی، او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشي مخکې مقالین بافي کول هغه وخت په پاکستان کې مونږ ژوند کوو نو تقریبا ډیر وخت مقالین بافي کو واته کاله به ما واده وکړو نور په دغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس پاپړ خرڅول پنځلس سوه مې ګټلي زر مې ګټلي اته سوه مې ګټلي دي زما یو ترو دی به چرڅه کوو ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي یا خوانه چې راځي ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله یو ورځ مې دا چرس راواغست په دېرش روپۍ پوڼی د ریګي پلوسۍ د پېښور نه نو داسې روان وم ځان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده ته راځه د دې مزه واخله نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم او هغه سګرټ مې نه شو جوړولی خو یو قسم مې جوړ کړو دا مې ووهه چې ومې ووهه کله چې په موټرسایکل راسپور شومه نو ما ته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت زه دلته ډیر پاک وګرځیدم بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو زرنج مواغسته په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو ما خود چرسو عمل کو نو زه د یو خواته نه کیناستم یو دوه دمه مې دې سره کش ک دې سره مې ځان پیوند ک اتلس ورځې مې دې سره دا تاریاک وهل اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پریخوست په ما یو رقم مریضی راغې سال شومه لاړم شفاخانه ته زه چې شفاخانه نه راغلم بل ورځ د کار نه راغلم دغه حالت راغې ما ته ویل راک زر روپۍ ما ته پیسې ډېرې وې کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار ښه شو زرګون مې ورته را وویست ور مې کړه دی دا زرګون واغست او لاړه سړی ځان سره راوسته کېناستو دا شیشه یې په هغه دغه کې واچوه ومې ووهه ما چې خدای شته دا شیشه ووهه نو زه خو واده کړی وم کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو ما ویل چې هو هو مزه خو ټوله په شیشه کې دی نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم دغه دوه دوه نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم خو زه چې بې پیسو کړم نایت بار یې کړم په جالم کې و شرمولم د دوو روپو یې کړم دغه شیشه یې کړم ولې چې ډېر یو بد عمل دی چې سل دې په دې نشې ورکې پنځه سوه همداسې در نځي د کور بر برکت بالکل ختموي اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې او هغه پیسې به ما اخیستلې په دې مردار شي به مې ورکول زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم اعتبار مې بیل ودو کاروبار مې بیل ودو زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والی نه تر اوس وخته پورې ما کړی و هغه کار په ما ودرېده نو بیا زما گزاره ډېره سخته شوه بیخي سخته تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق نه مې وویستل واړه واړه بچی مې هغه زما دپاره په پټو کې به کار کوم هغه پیسې به راوړلې ما به د کور کې اخیستلې بس مجبوره شوم دغه شفاخانې ته راغلم اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه د دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جولۍ ویسم خپلو بچو دپاره او خپل مستقبل دپاره
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی د پخوا ډیر مینوال درلودل هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې خو اوس یې آواز خراب سوی دی نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
دا خیریت دی څه پیښه شوه
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړي
نه پوهېږم ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې
کېدی چې بیرته یې شروع کړي چای بوڅکي
نه بیرته یې نه شروع کوي هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل
خو وایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل
کاکا ورته ووایه چې بیرته سندرې شروع کړي
استاذه و استاذه دا سندرې مو ولې بس کړي
بس دی حاجي صاحب ډېرې سندرې مو وویلې نورې نشم ویلی
ولې نشې ویلای
بس دی نیمش پاش بانو
نو چه دی چی نیمش پاش با نیمش پا خو لاخوی
ما ویل چی نور بس دی دیر سندری بو ویلی
آرش پا خو واده نوی نن زما ده زوی واده دی طول زوانان و دوستان خوشحال دی غواری چی موسیقی واوری
خدا غد ووسی هم دیر سندری واوری دلی تر سهارا پوری خوب سندری نوایو
خیر دی تر سهار امو وایا یو دو ساعت نور خوی وایا
آجی صاحب کریتیا وایم سخت خوب رازی بیخی مسترگی نخلاسی گی
نو خدا غسی وایا چی خوب رازی زورا ورا
خیر داده ووس خو میدر تا وایا چی خوب رازی
بس استاده دی خوب غم مکوا زمای چاره از دادا
چنگه چاره؟
دا سه دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه
دا چنگه دوا دا چه دویش پی با ویخیم
بس دا سه دوا در کم چه هیچ خوب در نشی
دا خوب دیر کشی راکه کن والا کانو آقا دو موسیقی آلات راوڑه چه موسیقی بیرتا شروع کو
چه شایور کبی والا کا
بس ده غم مکوا دا سه شایور کم چه تا سهارا بسندری وی او خوب به حس نور زی
والکا په کومه بلا مو نړوي ماته خو څه شي ورکوي
بس بیا به ورسته درته وایم اوس به موسیقي واورو
خاصه مالا
سلایا نن څو ورځې چالک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزی تا تا سرای چه اوائی
ولی خدای دی خیر کی چه پیکه دا
مطل دی وای تش علاسا تمی دخمانی که پیسی می درلوده خپلم دا کار کهو خوز یو افغانه هم پا جیب که نلرم
خیر دا لیو چا چخ پیسی پور که
بیوز لسری تا چوک پور ورکی پا خوال آخو سندری می ویلی اولدی لاری می خی پیسی پیدا کهولی اوس آغا هم نشم کهولی
نو سولی صدره نوائی
نو چی خلک می ده خوخه و مافلو تا ورونه بولی زخ پلا ورشم
نو پا خوخو با یوه ورزم بیکاره نپاته که ده خلکو دی صدره دیری خوخه ولی او سی ولی نخوخه بی
او سمی آواز خراب شوه ده
نو تو خوشکر ده زوانه پا آواز چه وشو سم آواز ده ده
زمانم چی آواز می پا خوخه و خوز خراب شوه ده
زما خضرت نلویگی چی ساواز خراب شوه بی اصی توکی که
توکی نکوم که آواز می سام وی سندری با می ویلی وی
تیوا بدل را تو وی چیزی وابرم
که ساما ده پا بسم الله قدم را وخلا خایسی ناوکی علا عدی ملشا آ داده اوز پوش بیچه آواز می چوم را خراب شوی
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دی دا چه در باندی شویدی
یار خزی کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوره بی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را تو گویا چه اصل کیسه چه دا
کیسه دا سی دا چی یو کال مخ که دواده پا یو مافل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد ویلی دا دوا دا که وی
خانم بیا چه شو؟
ما هم چوکه شو واه ریختی هم چه خوب میوه تختیده دویش پی نور هم خوب نراته
عجیبه ده والا دا چنگه ده واه
وروسته پوشم چه دا ده خیخی پنوم یو دول نشهی مواد و تر حقه وروسته زهم ور بانده موتاد شم بیا می هرش پا وحل
تو بخدایا دا چه اورم
یوازی به دا خواری نده چه وقت وروسته پا پودر وقتا شو
چه شهی پودر؟ تو پودرم وحی؟
اوه زبا پودر رو موتاد شوائیم خوستانم دا خبر پتا ساتلی و زتا باشم هم می هنر تا باشم او هم می بچان وگی بادشور
ایتر نیخ نمکوا زبر سرای ما علاج بدیو کو خود هم وداو که چه پخپل خواه با نشپ ریگده او علاج تا بغاڑ اگده
زماستا سر وادا دا چه بیا با نشن نکوام 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 ماش دفع خانه تا بوزه چه بیر تا جوڑ شم زنور لنشو چه خسته را شوایم
پر دوارو سرگو بس سبال خیره دی شفا خانه دا بیایم
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا جه اونی دا زهر و کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بل خپرونی پوری مو پر لی ا مهربان خدای سپارو ده خدای په امان.
ده زهرو کاروان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.